سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هر جمر جالت کې تروتلو او د طالبانو په چټکۍ واکته رسیدلو وروسته افغانستان په جنوبي او مرکزی اسیا کې د سیمایزه لوی خطرونو کوربه ګڼل شوی دی. مخکه خچېلونکو په دې باور وو چې په افغانستان کې د قدرت خلا به ممکن افغانستان د القاعده په شمول د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره په خوندې ځای بدل شي او د 2001 کال سپتمبر ولسمه تر بریدونو مخکې حالت تبه وګرځي. همدا تیر ونه په منځنی ختیځ، مرکزی او جنوبی آسیا او ستراتیژیکو نړیوالو اوبو کې د امریکا د مرکزی قومندانې عمومي جنرال مايكل کوريلا د امریکا سنا مجلس کې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډله به ممکن په شپږو میاشتو کې دننه د امریکا یا د لویدیز په ګټو برید وکړي. د جنرال کوريلا تر خبرداري وروسته په افغانستان کې طالبانو د کپ په ویشت ما خبر ورکو چې په مزار شریف خار کې د داعش خراسان ډلې 15 جګپوړي غړي په یو لړ اپراتیفي عملیاتو کې ووشل. ترنولیدونکو، په افغانستان کې د داعش خراسان ډله څومره لوی خطر دی؟ د دې امنیتي خطر د هر اړخیزه بحث لپاره مونږ نن د هایل پروګرام کې د طالبانو د سرپرست حکومت وین ذبیح الله مجاهد صاحب ته او د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل صاحب ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ستړي مشوي مجاهد صاحب او میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشئ. د وخت نم د مخه مننه کوم او مجاهد صاحب، تاسو ته یو پوښتنه راجې کوم چې ستاسو د حکومت په باور باندې داعش څومره لوی خطر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت تاسو هم ملمنو او دراس اوریدونکو ته مرحبا کوم، خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. آشنا سر محترم، د داعش خطر د هغه په مسابه سي یو کال دو کال وړاندې اوس د ټیټه په افغانستان کې داعش اوس کوم لوی تهدید نه ده، بلکې تبدید او ځپلو لاندې ده. دا اوس هم او دا واقعیت چې کله په عراق او شام کې داعش په نامه پدیده را څرګنده سو، په افغانستان کې هم ځینې هغه کړۍ سي هغه تکفیري فکر ورسره پیدا شوي. خو وروسته اسلامي امارت په متواتر ډول د دې پوړاندې ډېر جدي مبارزه وکړه، په زابل ولایت کې، په جوزجان کې، په ننګرهار او کونړ کې د دوی هغه فزیکي شتون یې ختم کړ. بیا په مخفی ډول دوی ځینې مخفیګار په لویو کارونو کې درلودې، د انساني تجمعونو په استفاده او د ازدحامي حالتونو په استفاده دوی مخفیګاوې جوړې کړې. او متاسفانه په تېر کې دوی سر څه حمایتونه هم سوي وو، په اساس باندې دوی پاتې وو. او یو بل وجه دا چې کله تحولات راغلل، په دې کې زندانونه مات شول، زندانونه زندانیان ووتل، په دې کې مې تعداد داعشي پدیدې باندې راووتل. هر صورت بیرته اسلامي امارت د قرآن مبارزه پیل کړه، تقریبا د میاشت په جریان کې بیرته تر 1400 نفر بیرته دوی زندان ته اچول شوي دي. او ډیری له 1400 شاوخوا نه د دوی له منځه وړل شوي، په بیلابیل عملیاتو کې نیول شوي هم دي.
یو لنډ وضاحت بلم تاسو نه اخلم د دې پوښتنې په، تاسو چې تیر هفته یا تیر اونۍ تاسو په مزار شریف کې دغه د عملیاتو خبره وکړ چې 15 جګپوړي داعشیان تاسو وژلې دي، د دې تاسو څه ثبوت ورکړ؟ څنګه خلک پوهیږي چې دا د داعش جګپوړي خلک دي؟
بله، زموږ استخباراتي معلومات او زموږ هڅې د داعش په وړاندې باندې جریان لري، هغه په ډېر دقیق ډول باندې څاري. موږ هلته د دوی پټنځایونه کشف کړل، درې ځای په بېلابېلو ناحیو د مزار شریف ښار کې، او وروسته چې هغوی ووزل شو له منځه لاړل، بیا د هغه وروسته شواهدو نه معلومه شو چې دوی هغه جګپوړي کسان سي. د سیمې دپاره دوی مسؤلین ټاکلي وو په نظامي برخه کې، د مالي برخ مسایلو دپاره هغه پکې له منځه تللي دي او وزل شوي دي. نو دا ضرورت چې موږ د اسناد وړاندې کړو او خلکو ته وویل زموږ استخباراتي کشفي معلومات په بشپړ ډول متعقین دي سي.
دا پښتنه ځکه مطرح کیږي مجاهد صاحب چې ټول غرب په مجموع کې امریکا حکومت او نور اروپایي هیوادونه د داعش خطر لوی ګڼي، او تاسو د اماغي په باره کې خپل مبارزه او د عملیات ډیر کامیاب خوي چې داعش منګ ډیر ځپل، مګر عام خلک نه پوهیږي دا رښتیا داعش ته که څوک دی. پر صورت چون وخت لروز نور جزئیات ته به ورسره ځم، میاخیل صاحب تاسو نظر بیرته دغه اول پښتنه باره کې اخلم چې تاسو نظر څه دی چې داعش ډله یا داعش خراسان ډله ولې دومره لوی خطر ګڼل کی، او خصوصا امریکا او لویدیز ته ولې یو لوی خطر ګڼل کی؟
طلعت صدر مخه تاسيته استاذي للمتوى او قولوا قدرنا من الدين كتا خل سلامون وعندكم
وعليكم السلام.
البته في افغانستان كي يواز داعش نده بلكي مختلف نور توريستي غالي دي جنائي غالي دي كي في افغانستان كي فعاليات كي كي القاعدة هم دا لاشتري طلبة تي تي في دي نور مختلف جروبونا دي كي يو دفارة هميشا حقا منطقة چې هلته یو غیر قانوني حکومت وي، هلته امن نه وي او دوی خپل نفر ولري په هغه ځایونو کې دوی عملیات ترسره کوي. مشکل خبره دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې یا د دې نه زیاتو کلونو کې دغه ټولو ډلو د طالبانو په شمول په شریکه سره د افغانستان د حکومت په مقابل کې جنګ کړی دی او دوی ته داسې ویل شوي چې د حکومت هر څه کافر دی، هغه تاسې تخریب کوي. نو دې کې جنایي ډلو برخه درلوده، تونسي ډلو درلوده، داعش هم درلودله، ټولو درلودله. نو په دې اساس باندې تاسې ولیدل چې په مزار کې دغه یو عملیات وشو، اما سبا ته بله ورځ په د خارجه وزارت په مخ کې انفجار وشو. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو ملک کې یو قانوني حکومت، مشروع حکومت چې هغه ولسي حمایت هم ولري، نړیوال حمایت هم ولري، مشکله ده چې په یوازې عملیاتو باندې او هغه پراګنده عملیاتو باندې د دې مخه ونیول شي. البته دغه عملیاتو باره کې هم ډیر سوالونه هم د ولس سره او هغه څوک چې د افغانستان چارې څاري هغه سره دي چې تر کوم حده پورې دغه د مبارزه به کامیاب شي او تر کوم حده پورې به دی وشي چې هم فزیکي امنیت او هم بشری امنیت طالبان په افغانستان کې تامین
کړي. بله مجاهد صاحب، دا د میاخیل صاحب د همدی اونۍ کې د خارجه وزارت مخته د 14 یادونه وکړه، سره د دې چې تر ډیر هغه څو ساعتونو پورې یا تر دوه ورځو پورې خوم مسولیت چا نه واخسته. اما پښتنه دا کیږي چې ستاسو یعنی د طالبانو حکومت د بیزلی وخت تر رسیدلو وروسته د داعش په نوم ډلې په تیر څباندې تقریبا یو نیم کال کې یعنی د کابل په ګډون په څو خارونو کې د بریدونو مسولیت اخیسته ده، چې پاغي کې مثلا په سفارتونو باندې، په خونځیو باندې، په جماعتونو باندې او حتی په عامه ځایونو باندې هم بریدونه کړی دي. که تاسو د څه ویوي چې غرب د داعش ډله ډیره ځواکمنه څرګندوي، نو په دومره بریدونو صورت کې تاسو ولې دغه تیرو بریدونو ته پکاتو، ولې دا ډله ډیره وړه څرګندوي؟
اصلا واقعیتونه باید ویل سي، واقعیت او حقیقت موږ غواړو چې ارسل واقعیت نه لوی سي نه کوچنی سي، ځکه که واقعیت درک په مقابل کې به هم دریز نیولې سو هم په اړه باندې معلومات ورکولې سو هم مقابله وسره کولې سو.
یعنی واقعیتونه خو ما ذکر کړل چې په دې څلورو مهمو ځایونو باندې حملی شوې دي کنه، دا خو واقعیت دی چې په جماعتونو، په مکتبونو باندې او په عامو ځایونو. بل
زړه زما شناس یو کته چې دا پرتل کې تاسو خره پرسنو کې کار کوي، لتیر نه د داعش فعالیتونه د وسره پرتل کې ډیر تفاوت پکې لیدل کې. یعنی یو وخت داعش فزیکی حضور درلود ننګرهار کې، دغه وخت چارواکو عملیات نو څو ورسره کولای، مقابله نه څوک لري په بدن راکټ کېدل او سیمې دی غو بلانس کې خلک بګمونو باندې کېنول. اوبه تاسو ټول یاد وي همدار په جوړ ځان کې وروي ناورین جوړ کړو همدار په ځان، بلکې کله اوله کې دوی ظهور وکړ په مقابل کې دغه وخت حکومت مقابله وکړه، سره د امریکایانو حمایت درلود، لاړ عملیات وکړ، اعلان وکړ چې د عملیاتو باندې 2 ملیون ډالر مصرف شوی دي، په نتیجه دا وسه داعش په خپل ځای بیرته ځوان دی او روغ او سالم. نو اصل کې مقتدا شک ور دي چې امریکایان د دې پدیدین استفاده کوي، هغه وخت هم کوله وسیم کوي او دا کې شک نشته، ځکه په ننګرهار کې
دا سره دا څه شي جواب مونږ واخلو لیدونکو په پوښښو چې تاسو وایي داعش ستیر زپل شوی دی. خدا دغه پښتنه ډیره مهمه ده چې تاسو وایي چې امریکا د دنه استفاده کوي، څه د چا په ځد چیش ته لپاره استفاده کوي، ولی باید امریکا په کې داخلي هغه داعش چې دی په خپل زپل غواړي،
ځکه زموږ تحلیل دا چې امریکا ځکه غواړي چې دا داعش نه استفاده وکړي چې په سیمه نه امن وخی او د امن په افغانستان کې راغلي دا تر سوال لاندې راوي، تر دې چې دوی نیمه نړۍ دلته ول ټول امکانات سره د امن څه راغلي د 10%
نه وو ولې نه امن اخی ګټه په کې څه ده مجاهد صاحب، ولې نه امن
اخی ګټه دا خو متاسفانه عقدی چلن کې افغانانو سره افغانستان سره دلته امن نه غواړي، دلته ثبات نه غواړي، دلته آرامش نه غواړي. کای وخت د اوسنۍ نظام سره د دې سره به همکاري کړي وا پر رسمیت به منلې او د دې په جې تبلیغات سی وو کې د دې په جې پروپاګاندا کې واقعیتونه به تک کړو وقت داس نه دلته دوی سی وای داعش یو نیمه مملکه وکي دا عمله پټي سمو کارونه کوم کیږي. دا څو ورځې مخکې موږ راپور درلود په امریکا کې بریدوس شپږ تنه په مکتب کې په دادو کې وزل سو، دا پیږي استثنائی دی هر چیز کی بڑی امن سی ممکن
ستاسو ستاسو مثال لگ زره فرق لري وخت خبرو کوم درته مداخله می وکړل چې د یو د پیخه چې د مکتب کې شوې ده یو نفر ورزی او هغه تکلیف رواني لري او نظر یو غټ تروریستي سازمانونو حمله ته هغه ډیر فرق لري مجاهد صاحب پر صورت ستاسو جواب ما اوس نه غواړم چې ډایلاګ جوړ کوم چې می اخیل صاحب موږ سره د خدا ستاسو د خبرو په تداوم زدا مسله یادوم چې د امریکا په د افغانستان لپاره د امریکا غ په خوانی استاذی زلمی خلیلزاد همدا ونه د مزار شریف د عملیاتو نستاسو البته ورسته چې تاسو ویل چې د دایش قومندانان تاسو وجلی دي هغه دا ویل چې کدا خبر ته شي د افغانستان په شمال کې وي د دایش خراسان ډلی ټوله ډلی ته ډیره لوی ضربه ده او یعنی پښتنه دا چې فکر کوي چې طالبان اوس میاخیل سره پښتنه می تاسو نه ده چې رښتیا د طالبان حکومت د دوه د توافق قاتو مطابق خپل لجمنی امریکای چې امریکا ته تعهد ورکړو چې دلته به تروریستي خطر او خصوصا د داعش ډله ختموي همدغه اقدامات دي چې د امریکا په خوخه کوي
اول خو دا چې کومه چې داعش په نګار کې وجود درلود او داعش ختم شو او زه په نګار کې ولیم او د امنیتي او دفاعي قوتونو د عملیاتو په نتیجه کې داعش په نګار کې ختم شو کنه د وزیرو تنګی کې له داعش الته د توري بولې په سیمه کې موجود وو او د وزیرو تنګی حتی تر زاوی او تر شیزادو پورې د سیمه د طالبان د نیولې نو په دې خاطر باندې ان د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو برکت چې داعش په نګار کې ختم شو نو دې نه موږ ان کار نشته ولې او نفر چې ونی ول شو له سلام چې پاره وو ونی وشي هغه ټول مطبوعاتو د خبرو سره لپاره وخت راول استاد د خبرې په اساس باندې په افغانستان کې یوازې داعش نه دی ټول تورستي جنایي د مخدره موادو مافیا یي ډلې تا ټول سره یو ځای شوي دي او دا تقریبا د طالبانو بعضې ګروپونه په دې کې لاس لري دلته یو غیر متمرکز جنگ هلته روان و نو دا اوس مشکله ده چې دوی ورته منځ ته تصفیه وشي اما حملات موږ او تاسو ګورو که داعش یې کوي که القاعده یې کوي که جنایي ډلې کوي په هر څوک کې یعنی حملات په خارونو کې په ټولو په خپل په کابل کې د وزارت خارجه پر مخ کې د وزارت داخلي پر مخ کې د 1230 وختونو په منځ کې د ټول عملیات یې تر سره شول تاسو ولیدل چې په مزار کې د طالبانو والی هغه الته لمنځه لاړو نو په دې خاطر باندې دا یو واقعیت چې افغانستان د متفرقو جنایي تروریستي ایا څو چې دالو مرکز ګرځیدل دي او د دې مبارزه یو واځي طالب په ځانګړي توګه باندې نشي کولای تر څو چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نه وي او هغه ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت ونه لري متاسفانه چې دی وای چې دا یو نظام دی خو نظام خپل ځان لپاره تعریف لري نظام دا نه چې د بچي په زور راشي او څوک خپل आवाज نشي اوچتوله تاسو ولیدل چې پرون یو او ویسا چې هغه فقط ماشومان لپاره تعلیم غوښته هغه نیول شوی دی همدارنګه مخاطب دي مسائل دي
بل
ولای
مانی تاثیر لري میا خیل سبز ز ز کی وخت د خبرونې په اخر کې یو دوه درې دقیقې په دې بشری حقوقو یو لاندې پښتنه به یو کوچون مجاهد صاحب دلته حضور لري هغه به جواب مونږ ترا کې خو اوس دغه د بحث نه لګل لري نظم یو څو دقیقې لرو چې مجاهد صاحب نه د پښتنه حکومت کې چیرته په افغانستان کې مجاهد صاحب اول ستاسو معلومات سدي په مجموع کې ځکه عمومي نړیوال ډیر موثق راپورونه خوامدادي چې کم میا خیل صاحب یو څه اشاره وکړل چې تر شلو زیات تروریستي سازمانونو دلی گروپونه او افراد چې ډیر مهم دی هغه په افغانستان کې زی پیدا کړی دی او دغلته کوشش دا کوي چې دلته متحد شي او هغه خپل هدفونه د پاره ورسیږي چې د حملو د لارې مخ کیږي ستاسو معلومات څه دي یعنی ستاسو حکومت او حاکمیت په کم باور دی چې څومره بیرونی ډلې یا تروریستي سازمانونو افراد یا ډلې په افغانستان کې شته د داعش نه په غیر
ما کوشش کاوه چې د مخیل صاحب سره په تقابل کړه نه سم کوشش وکړ دا بحث منطقي او په مخلاړ شي متاسفانه دی په دې باور دي چې مشروع حکومت نشته دا کوم امن څه وس راغلی دا امن او دا امنیت او دا اطمینان مخیل صاحب په کوم نه ولیدل سره لږ چې په نظام ممکن مشروع بللی او همکاري مو سره د ټوله نړۍ بل موضوع دا ده چې داسې نړۍ وای د شل قوتونو د میاخیل څه ویم تاییدي یا هغه خبره تکراری د خپل پروپاګاندا دلته د افغانستان ملت ویني دلته هیڅوک غیر مشهور ډله نستا نشتون دلودلی سي نه امکان لري د وسوس اسلامي امارت په ټولو ځکه باندې حاکم دی یو بلیس د اسلامي امارت کنټرول دی باندې سیمه نستا البته څلوېښت کاله جنگ سوی دلته په غریزو سیمه کې یو څوک پټ وي او یا د داعش په نامه پدیده سه مخکې د جوزجان الوتک کې نقل شول کابل ته راوړل شو هغه لانی دلته موجود وي خپله تحول نه وروسته ولیدل د تیر نظام په استخباراتي ارګانونو کې د داعش د روزنې لپاره کمپاینونه وو هلته توکي وو هلته د دوی د روزنیز ځایونه وو دا بیا جلا موضوع ده په ننګرهار کې هغه سیمې چې موږ فتح کړې موږ په هغو کې تر یوولس سوه شاوخوا پورې تلفات درلودل چې موږ مقابله وکړه میاخیل ته به هغه خپل لاسته راوړنه بولي حال دا چې سیمې ټول موږ کنټرول کې وې تر فتح پورې موږ په لاس کې نو تاسو ونیو بیا ولې پرېښودې موږ ته اصلي موضوع دا ده چې هم امریکایانو هم دغه وخت لاسپوڅی رژیم دواړه د داعش د نامه نه استفاده کوله اوس هم کوي اوس هم هڅه کوي دا شل ډلې دلته یادي دا خپل د پروپاګاندا برخه ده او اسه نړیوال راپورونه خپرېدل چې موږ شل نفره نه وینو دوی شل ډلې دلته تثبیتې هغه کې حزب اسلامي چې دوی سره اتحاد هم کړی وي بیا سره هغه حسابلې وه دا خپل د پروپاګاندا معنا لري په افغانستان کې نام نه خودل د افغانستان سیمه بې ثبات خودل
نو خیر مجاهد صاحب دا څوک دي چې نو خیر دا څوک دي چې دومره خونړي بریدونه کوي په افغانستان کې
مسلمان وزنی بے گناہ خلق وزنی او دیر غٹ نہ جبہ دا نہ کوم سیمہ پلاس لری نہ کنٹرول لری ہر روز مشران لاس وزنی ہم ہر روز دماغ عملیات کوڑان باندھ دوام لری ولی دا شتونی زک وسی دے تیر رجم ترسور لان دی خلق رشت کڑے پلو کارون شتون درلود روزل سی وو پنا ورکل سی وو پالو تک کی رجو جان ورکل سی وو کابل ته انتقال سی وو کورونو سر مقصد دل خلکو کی ساتل سی وو نو
ساغه وو دا څنګه ثابت وای تاسو مجاهد صاحب دا خډیر غټی دا وی دي چې تاسو کوي
نو آی تاسو نه دی یاد غلو تک سی جوجان دایشان تاسو سر چوکي په یوټیوب کې تاسو درته نو یو څوک پرسنوي کې کار کوي تاسو دې څه وای دونه لید چې دایش ته پنا ورکول کېدا او راول کېدا
نه هغه څه خو د افغانستان په اړه که تاسو سوشل میډیا ته زینو د برما عکسونه د افغانستان په نامه باندې خبرې شوې خلکو باچول اخر معلوم شو مرکزونه چې دا په پاکستان کې قبایلی سیمو کې دغه جالي شی نه جوړیدل او خبرېدل نو دا خو څوک نشي ویل چې بس یو ویډیو یا
تاسو کې تیر رژیم هغه د پارلمان غوړو ویناوي واورئ زه تاسو ان شاء الله اسناد شریک کوم څنګه
خیانه تاسو د تیر رژیم د پارلمان په غوړو خبرو باور کوي
د حاجی قدیر زوی په خپل پارلمان کې شواهد وړاندې کړ نور استاد د پارلمان غوړو په دې باندې شواهد
درلودل یعنی دا غوي خبرو باندې باور لري هدف مې داده پښتنه مې کول
ځان باندې شاهدی وای بالکل باور لرو ځکه چې هر څوک
سعید خیر مجاهد صاحب دسه کوي بخی دا مخکې د مشروعیت مسله یاد شو تاسو وی چې مونږ ارڅ لرو پښتنه دا چې تاسو سره کم هیوادونه خصوصا گاونډیان ډیپلوماټیک روابط لري او چا سره تاسو د سیمې اړون لکه د داعش یا نور مسائل خصوصا سیاسي امنیتی او اقتصادي مسائل تاسو شریکوي د یو مشروع دولت په صفت کې فکر کوي
بله اول کو ډیپلوماټیک اړیکې له ټولو هیوادونو سره سیمه کې د مګل لرو او د امسایه هیوادونو سره به خېل لرو د موږ سفارتونو آلته فعال دي دغه په کابل کې فعال دي ډیپلوماټیک اړیکې دغه ته وای او تر اوسه پورې تجارتي اړیکې هم ستا راکړل ورته لرو تاګ راتګ لرو سفاري څکران سفارتي کارونه کوم کړی دا په لاره اړیکې دي او بل داسې د دایښت د خپل کې موږ هیڅ د بهرن د افغانستان د پولیسو باندې نه چا سره مشوره کوو نه چا لاس وګړو سم سره کومه خپل ځواک لرو قوت لرو خپل خلک ولس را تر ده داسې شوم په دې دوه وړاندې باندې بشپړ مبارزه کولای شو نو موږ نه غواړو چې دغه باندې بل چاته د مداخله لاس وګړو یو بل چوکرا ور سم سره دایښت وځي په هغه ته یو باندې سازي وسیم خپل د دې لپاره کفایت کو او د ډیپلوماټیک اړیکې الحمدلله د ډېرې وادونو سره تامین دي
سه می خپل څه ستاسو معلومات مې غوښتل واخله ما چې د چین ایران او پاکستان کم چې مجاهد څه بم تقریبا غیر رسمي ومنه ل چې گاونډي هوادونه نږدې گاونډیان او ټول موږ سره سفارتونه لرو تبادله شوي د دې درې وړو هوادونو په ګډون باندې ډېر هوادونه په کابل کې خپل سفارتونه د سه محدود فعال ساتلې دي ستاسو په نظر دوی ولې نه غواړي چې رسمي روابط اعلان کړي مثلا چې موږ د طالبانو حکومت سره رسمي روابط لرو ولې نه اعلانې خیر
اصلا رسمیت هغه وخت کې رامنځته کیږي چې ولسی مشروعیت رامنځته شي او دویمه خبره دا ده چې دغه ملکونه هم ګوري چې د طالبانو حکومت ولې ته ګوري د یو ځل ته ګوري چې آیا دی کول شي چې په افغانستان کې فزیکی او بشري امنیت تضمین کړي کنه. تر اوسه پورې د حکومت ولې په ټول اړخونو کې کاغه د تعلیم په برخه کې ده، کاغه د انتشار په برخه کې ده، کاغه نور اقتصادي سیستم د دې ټول کې د اوسه پورې پاتې راغلي دي او مشکلات یې موجود دي. دا چې مجاهد صاحب وایي چې هر څه باندې سترګې پټې کړي دا جدا مسله ده، ځکه چې خلک په وړاندې نه دي ګوري چې په زرهاو په لکهو کسان اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. پوهنتونونه تړل شوي دي، اقتصادي رکود هلته ورسره مخامخ دی او دنیا د دې ورسره کومک کوي. دغه هر هفته کې چې دوی ورته ډالر ورځي او همدارنګه پټ استخباراتي کوم روابط چې دوی ولري دي ملکونو سره دا تعاملات به روان وي، خو دا استخباراتي فعالیتونه دي او حتی داسې شواهد هم شته چې د ډیرو په خپل په افغانستان کې د امریکې په اصلاح اسټ چورته وي یا خپل افراد یو شکل نه یو شکل هلته موجود دي او هغه لپاره کار کوي. نو په دې خاطر باندې دنیا منتظره ده چې وګوري چې طالب په کومه خوا روان دی او څنګه حکومت ولې کوي. تر اوسه پورې خو دې په سمه خوا روان او همدا علت دی چې هغه اعتماد هغه خپل نږدې ملګرو چې پاکستان دی یا ایران دی دا غي هم تاسو په تل لاسه کړی دی. هغه امریکای سره چې دی او خپل هغه تفاهمنامه یا دغه امضا که حتی هغه هم پر اسمت باندې هم دی پیژندل او هغه چې هغه تعهدات چې دی او کړی هغه تاسو په عملي کړی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ هدف دا دی چې مشروعیت د نظام زیات مهم دی. البته مشروعیت د نظام د جنگ د لارې نشي رامسته کېدل، د ټوپک د لارې نشي کېدل، بلکې یو مانادار با مفهومه ډایالوګ د لارې چې د افغانانو په منځ کې وي او بل اخر د افغانستان د راتلونکي د پاره یو تګلارې ولري چې څرقم دی او خپل مشر ټاکي، د قواو تفکیک به څرقم وي او بل اخر اقتصادي او نور کوم مسایل چې په ملک کې هغه څنګه حل کړي. نو د دې لپاره نه ضرورت دی که چیرې دا نه وي نو جنگ دوام پیدا کوي او جنگ کې بیا د افغانانو خرم نشه، د منطقې خرم نشه ده او دنیا ته هم افغانستان یو تهدید دی. افغانستان به یوازې په هغه صورت کې دنیا ته تهدید نه وي چې دلته یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي. نو متاسفانه چې دیو خپل هر کړنو ته مشروعیت ورکوي او هر کړنو ته دیو وایي چې دا یو قانوني نظام دی او ولو که د ټوپک په زور هم راغلی وي اوس هم دغه انفجارات او کوم شیان چې په افغانستان کې کیږي دی وایي چې دا صورت نه نیسي او دا یو انفرادي حملې دي. اما دا ډېرې مهمې دي چې د وزارت داخلي په منځ کې د خارجه وزارت په منځ کې د دې والي وژل کیږي او هر ورځ خبرونه چې د افغانستان د مختلفو سیمو نه راځي هغه بیا داسې نه دي لکه څنګه چې دی.
مننه می اخیل صاحب، بالکل جواب می واخستو. مجاهد صاحب تاسو ته اوس نو یو پوښتنه بل راځي کوم چې لیدونکو سره مخ کې واده وکړه لاغه دا چې تاسو خدای ادا کوي چې تاسو حکومت مشروع دی او مشروعیت لري او په ټول افغانستان تاسو حاکم هستی. کچیر تاسو ته ولی ملکی خلک راو ورځي به پوښتنه په ډیر بد ډول باندې نیول کیږي وړل کیږي کورنۍ شکایتونه کوي او حتی په دغه ونه کې موږ په سوشل میډیا باندې د ډیرو لوستو خلکو ډیر با نفوذ خلکو چې هغه په افغانستان کې ژوند کاري کړي ژوند هغه د ډیرو بدو دورو سره د افغانستان مقایسه کوي چې په دا ډول باندې استخباراتي خلک د طالبانو په کورونو به اجازه د نن کېږي چې هغه یو حریم دی محرم دی خصوصا په اسلامي ټولنو کې دا غیزین افراد نیول کېږي به پښتني وړل کېږي او بیا معلومه نه ده چې چیرته بوتلل. بیا هغه ویډیوګان هم خبريږي چې ډیر بد وضعیت په هغه کور کې برخورد شوی. که چیرته تاسو مشروعیت لري او حاکمیت امر لري ولې دا ډول برخورد کوي تاسو خلک د عامو خلکو سره خپل
اشناته به اول پدته د مشروعیت تعریف کو مشروعیت موږ چاله زاوی محاسبه کو مشروع په اسلامي ټولنو کې په مسلمانو ملتونو کې هغه توای چې د اسلام سره موافق وي او اسلامي احکام تدبیر وي. اول د افغانستان کې د تل سلیزا کې نظامونه راغلي دي دا سي مشروع نظام نو په کله کله موږ ځکه بشپړ د شریعه احکام سره برابر ده او دغه مشروعیت لري افغانان دغه لپاره مبارزه کوي. مشروعیت دې ته نه وایي چې امریکا موږ ومني یا نه مني یا بهرني تجهیزونه دلته راسي او که په زور باندې نظامونه مشروع نه وي نو دغه میخیل ته به هم تر دفاع وزیر رسولي وو هغه نظام په فقره غلی وغالو تک دي چاوي بمبار دي چاو روزمره سن نفره
دا بحث بل خواتوي نس مجاهد صاحب مشروعیت کې زپیګم پاره بي کې تاسو د شريعت سره وقف کوي مګر عمومي تایید ته ویل کیږي یعنی د ولس تاییدی ولري دا پدې کې نه ده چې اسلامي اوسي یا بل اوسي تاییدی
ولري په اسلامي ټولنه کې موږ تایید باندې لرو کوم نظام څو حاکم ده د اسلام لپاره هم د مسلمانانو لپاره پلاوه تایید لري ځانته حمایت ته ولس لري ځکه په نور ورځو کې وڅ کوي بلوي تحول راولې په افغانستان کې د ولس تایید او دا څو نور خلک نه مني د جلام ورغړي ستن د جنو د خلکو نیونه سیغه د نظام په وړاندې باندې بغاوت کوي یا د نظام په وړاندې باندې تخریبي عمل کوي دا اوس نه د تیر د شل کال څخه حکومت دلته کوي یو ډیر نیول یو غوي د زورګونو زندانیان درو درغه چې په اړه نیول سیو په کور چاپی ویل کېدل خلک دیننه وزل کېدل خځې ماشومان درول کېدل او خلک باګرام پیډه کېدو په تنامو ته ورسېدل هغه
کوم څه تاسو خپل ویل چې ډیر غړ تورستان پکې و
نو دا اوس خلک چې د نظام په وړاندې باندې دریږي دا دا هم دا
اوس که یو مثال در کوم نو متی ولا ویسا چې دا د قلم لارې یو مخکخه کس چې ټول دنیا او افغانان پیژني څه ضرورت چې تاسو پام دی ونه کې په دا رقم باندې ونی چې ټول فاميلي حق پاک دی لکه یو تورورستي عمله چې پیښوي په کورې والے
عمله ځکه نه د اشنا سب سیار سیر نظام موجود دی قانون موجود دی باید ټول خلک افراد قانون مراعات کړي دوی صاحب په نامه کوم کس یو خپل سره اقدامات درلودل بیل د دې نظام په جریان کې واچي غونډې درلودې پټې وخکارا امدار د دیبان نه اړیکې درلودې د سکول له دیبان نه اخیست هغه باید د کوټل ګربېجون د لپاره وکړل چې نظام د حکومت ته او قانون لري د څنګه د څوک باندې نیول کیږي یو چیر چې عدالت تامینی کی یا ته مفسد نیول کیږي یا ته د نظام په ضد څوک اقدامات تر سره کیږي باندې نیول کیږي
اما د نیولو په اساس دونه موضوع نه دی جدي څومره چې دغه د حمله په کور شوې ده په دا طریقه باندې چې شوې ده دا ډیر
څنګه ناشته عمل نه ده سوي د تدیر په معقول ډول خلک زی
عمل نه ویډیو ما خو اوس ویډیو چون وخت کم ده 2 دقیقې د کور ویډیو خبره شوی په سوشل میډیا ټول ولست لیدل خلکو لیدل چې په ډیر بد حالت کې کور وضعیت پروت ده
لېغه چاپو سره ډېر تفاوت لري چې لپاسه به بمبارم روانو لکه به چاپی ویل کېده د کوټور غړي به په شهادت ورسېدل ځوندې په باګرام تلاړ لېغه سره ډېر تفاوت لري موږ دې تعجب کوو لېغه درسونه مختلا کوونه کېږي
به نه خو هغه تاسو نه تم ډېر دا کېږي چې تاسو وایو چې موږ اسلامي چلن کوو موږ دا غ رقم ناټو یا غ خارجيانو غوندې برخورد نکو نو تاسو مکه عین هغه څه کوي به نو فرق هم څه دی
اسلامي دولت په کوم څه کوی هغه کدا اعتراض وکي موږ سات مستر ګمنو او انتقادي منو او دسه یو څوک سره
یعنی مجاهد صاحب تاسو فکر کوئ اسلامي احکام باندې وازم د تاسو اتیازره طالبان پويږي
زموږ ټول بلس پیږي زموږ ملت سره جهاد او قرباني ورکړي
د ټول بلس په تاسو خفد په کار دی چې ولی تاسو په ملکی کورونو دا ډول حمله کوي
دا عمله په سلو په زرو کې یوم نه ده عملم نه ده دا تعبیر غلط شوی ده امنیتي ځواکونه چې چیرې دي اول الته کنټرول کوي بیا د کلی ملا امام راولي د مسجد مشر پیدا کوي د کلی مشر بیا د څوک تراشه کوي او څوک نیسي
صحیح ده
څنګه ده
پوښوم زه یو د قواخ لرم خو غواړم چې دا لیدون کړنه خفه نشي او وای بچول د دا پښتنه نکړه ولی تاسو سکهلې مکتبونه او پونتونونه خلاص نکړل خصوصا جون ان دنجونو لیسې او پونتون ته اجازه ورنکړه تا او چې د حمل په دریم اعلان شي
هغه موضوع ده چې کار پر روان ده موږ امیدوارو چې حل شي خدای د افغانانو داخلي موضوع ده او نور هیوادونه د دې پر خپل موضوعات او سیاسي اړیکې باید ونه تړي او پرې د افغانان سره کوم ځوند کول غواړي سره کوم ځانته قوانين وزا کول غواړي سره کوم تعلیم کول غواړي د افغانانو دیني موضوع ده ستونزه تا باید موږ حل کوو موږ په حل پسی
مننه زبی الله مجاهد د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان او همداشان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانه مرستيال او سرپرست شاه محمود میاخیل صاحب ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو د ولس پښتنې او عام پښتنې چې باید مطرح شوي او تاسو خپل نظریات شریک کړل کورم ودان د لیدونکو د اوسیلینم ډیره ډیره مننه کوم چې د غنیم سات زمونږ پرونه او نيز خبرونه د حایل بیا هم ولیدل تر بلې اونۍ پورې پښته سپارو
2000 او درويشتم کال د مارچ یو د شمنه ته د دیش د خبرونه ته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونې مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم
بارز سلام و وقت بخیر فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه صدقین هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا که دو بار مورد استهزاء قرار گرفت اما محکوم نشد، این بار با اتهامات جنایی مواجه است. در یک اقدام بی پیشینه در تاریخ ایالات متحده آمریکا، هیئت منصفه عالی نیویورک رأی داد تا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قضیه پرداخت حق السکوت به یک بازیکن فیلم های سکس در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 رسما متهم شد. دونالد ترامپ متهم شدنش را پایگرد سیاسی و مداخله در انتخابات در بلندترین سطح در تاریخ خواند. او همچنان اتهام وارد کرد که اولوین براگ، سرانوال منهاتن نیویورک، با عوض جلوگیری از جرایم با گفته آقای ترامپ کارهای کثیف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را انجام می‌دهد. امروز جمعه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ابراز نظر در این رابطه خودداری کرد.
د ترکی پارلمان پرون په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک تصویب کړ. له دې اقدام سره په دې پوځي تړون کې د غړیتوب لپاره د فنلند په وړاندې د اوږدې مودې خنډ لرې شو. د ترکیې د پارلمان ټولو 206 غړو د فنلند په پلوي رایه ورکړه. تر دې څو ورځې مخکې د هنګري پارلمان هم ورته مثبته رایه ورکړې وه. د دې لپاره چې په ناټو کې نوی هیواد د غړي په توګه ورزیات شي، د دې تړون د 150 غړو موافقه ته اړتیا ده. ترکیه او هنګري د ناټو دوه وروستي غړي هیوادونه و چې په دې تړون کې باید د فنلند غړیتوب ته رایه ورکړی وای. په ناټو کې د سویډن د غړیتوب موضوع لا هم حل شوی نه ده، ځکه په دې برخه کې نه ترکیه او نه هم هنګري د موافقې څرک خودلی.
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و مشکلات اقتصادی حاکم در افغانستان، برخی خانواده ها از نداشتن مواد غذایی کافی حکایت می کنند. این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده است که اگر این سازمان بودجه دریافت نکند، تا چند روز دیگر غذای 9 میلیون نفر در افغانستان قطع خواهد شد. این سازمان در صفحه تویترش گفته است که برای کمک به 13 میلیون نفر در ماه اپریل با 93 میلیون دلار نیاز دارد و برای 6 ماه آینده با 800 میلیون دلار نیاز خواهد داشت.
مس خیر بینم همسایه هامو همینا بیچاره هاشو مونده چیزی بز نابونه، یک برنج یا یک خرمه یا یک دالی چیزی که دارن بازم رو میارن همینجوری نماشم ام افطاری مو ام نماشم ام گردی برنج اگر اونو بیاردن نیاردن کم پیاله چای ام لقمه اینا همی هسته.
ما خریدن که احتمال داره که ما با 5 ماه 6 ماه میشه که ما پول نداشتیم که گوشت بخریم. از همه همسایه ها بعضی گشته اگر خیلی خیرات کردن کلو میلی گوشتی با ما رعی بکردن. من همه طلفا ما مثلا بخواستم خیلی دعا هم بکردن بقواست مثلا که ما گوشت خریده میشه گوشت داریم.
طالبان د بدرشان په ولایت کې د خزو غاک راډیو په نوم یو سیمیزه راډیو تړل. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو پالیسۍ څخه د سرغړونو له امله د راډیو په مشروط ډول تړل ده. د بدرشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي معزودین احمدی د جمعې په ورځ امریکا غاک ته د خزو غاک راډیو د تړلو علت د خزو د دغه راډیو لخوا د روژې په میاشت کې څو ځله د موسیقي خبرول وخوړل. احمدی تکړه چې اوس مهال د راډیو په موقتی ډول تړل شوی او کچری د راډیو مسولین ورته د دې ضمانت ورکړي چې بیا به موسیقي نه خپروي نو د راډیو د خپرونو د بیرته پیلېدو اجازه به ورکړي. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان یا RSF د روسي راپور لمخې په تیر سباندی یو نیم کال کې په افغانستان کې 219 چاپی تصویري او غږیز رسنۍ بند شوې دي. درنو لیدونکو په نننې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو د خپلواک میسون په خوانی کمیشنر شبنم صالحی ملمنه ده.
خانم صالحی خیر خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په دموکراسي کې د میرمنو ځای په نوم غونډه کې په افغانستان او ایران کې د ازادۍ لپاره د میرمنو د مبارزو ستاینه کړې ده. خغلی بلینکن په ایران کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون کې د میرمنو د مبارزو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هغه په زړورتیا مظاهره وکړي او په داسې وخت کې چې تر تهدید لاندې وي د میرمنې ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. خغلی بلینکن وایي په داسې وخت کې طالبان هڅه کوي میرمنې له ورځني ژوند څخه بې برخې کړي، افغان میرمنې د خیراتونکو لپاره مبارزه کوي.
از سوی دیگر بازداشت ماتیو لاویسا فعال حقوق آموزش دختران در این هفته سروصداهای زیادی را در داخل و خارج از افغانستان بلند کرد و یک بار دیگر تعهد و باور طالبان را بر آزادی بیان و حق آموزش دختران زیر سوال برد. طالبان به دنبال این واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی گفتند که آقای ویسا در فعالیت‌های مشکوک دخیل بوده و بدون اجازه آنان با مقام‌های خارجی ملاقات می‌کرد. اتهامی که برادر آقای ویسا آن را رد کرده و گفته است که تمام فعالیت‌های آنان علنی بوده است.
با افزایش واکنش‌های داخلی و خارجی در مورد بازداشت ماتیو لاویسا، بنیانگذار انجمن رای قلم و مدافع حقوق آموزش دختران، مقام‌های طالبان و حامیان این گروه در شبکه‌های اجتماعی با توجیه بازداشت آقای ویسا آغاز کرده‌اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با صدای امریکا گفت که ماتیو لاویسا به دلیل داشتن تماس با خارجی ها و اقدامات خودسرانه بازداشت شده است.
ویسا پر نام کوم کسی و خپل سر اقدامات درلودل بیل دیس نظام په جریان کې واچی غونډې درلودې پټه وخکارا امدار از دیبان نه اړیکې درلودې د دستور له دیبان نه اخیست هغه باید پښتون ګربېجن د پاره وو خپل نظام دلته حکومت ته او قانون لري د څنګه چې څوک بننی ولکې یو چیر چې عدالت تامینیږي یا ته مفسد نیول کیږي یا ته نظام په ضد څوک اقدامات تر سره کوي بنول کیږي.
عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز با نشر پیام در توییتر از یک سو گفته که ماتیو لاویسا را نمی شناسد و از قضیه وی اطلاعی ندارد، اما از سوی دیگر ادعا کرده که فعالیت های آقای ویسا مشکوک بود و واکنش های گسترده در مورد بازداشت وی نشان می دهد که با این بازداشت جلوی یک دسیسه بزرگ گرفته شده است. قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان با نشر تصاویر ملاقات‌های ماتیو لاویسا با مقام‌های خارجی گفته که چگونه یک فرد عادی یک کشور می تواند با این مقام‌ها ملاقات کند. اما ماتیو لاویسا برادر بزرگ ماتیو لاویسا در صحبت با صدای امریکا اتهامات طالبان علیه برادرش را رد کرد.
اقدامات ما علنی بود، فعالیت های ما علنی بود. از سال 2009 کاری که برای ملت انجام می دهیم برای مردم روشن و عیان است، برای همه دنیا معلوم است. کار ما به ضرر و زیان کسی نبوده است و به نفع ملت بود. این حق انسانی، مدنی، اسلامی ماست که با ملت صحبت کنیم و ملت باید حقش را بگیرد.
مرسل سیاس فعال حقوق بشر می گوید که هر شهروند افغان حق دارد با هر کسی و با هر مقامی که می خواهد ملاقات کند.
از ابتدایی ترین حقوق مردم است که بتانند با هر کسی که میخواین در هر سطح که میخواین دیدار داشته باشن و کلان باید زندگی مردم اصلا تفتیش نشه. چیزی که طالبان میکنن خلاف تمامی قواعد و اصول حقوق بشری است و نقض حقوق بشر، حقوق انسانی شهروند است.
خانم سیاس افزود که طالبان فعالان حقوق آموزش دختران چون ماتیو لاویسا را به دلیل بازداشت میکنند چون این گروه با حقوق زنان مشکل دارد و به گفته خانم سیاس طالبان نمیخواهند دختران و زنان با سواد شوند. ملیسا اوپریتی عضو کمیته کاری ملل متحد برای مبارزه با تبعیض علیه زنان و دختران بر بلند کردن صدا در برابر بازداشت و سرکوب فعالان مدنی توسط طالبان تاکید میکند.
ادامه بلند کردن صدا علیه این اقدامات و همچنان تذکر بسیار روشن این که آنچه اتفاق میافتد بسیار مهم است، مانند نقض حقوق یک فرد، نقض آزادی بیان و نقض حق اعتراض در ملایام. باید به طالبان گفت که آنچه انجام میدهند نادرست است.
طالبان و تیولا ویسا مدافع حقوق آموزش دختران را در حال بازداشت کردند که صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته که ادامه ممنوعیت بر رفتن دختران به مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان در سال تعلیمی 1402 خورشیدی سبب شد تا رویاهای 1 میلیون دختر افغان از بین برود. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې را سره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسور محکمې کمشنر میرمن شبنم صالحی میلمنه ده او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په افغانستان کې به سره بحث وکړو.
بله، خب خانم صالحی، البته خوش آمدین به برنامه و همچنان شما گزارش ها و واکنش ها را در قبال بازداشت ماتیولا ویسا دیدین و به نظرتان چرا طالبان بیشتر فعالان و مخالفان حکومت خود را با شیوه های مختلف و بهانه های مختلف سرکوب میکنن؟
سلام به شما و بیننده‌های عزیزتان. فکر میکنم با قسمی که به هر معلوم است یکی از ویژگی های رژیم های دیکتاتوری است که مخالفین خود به هر وسیله ممکنه اگر بخواین باید پای سرکوب کنند و متاسفانه در ظرف 19 ماه گذشته ما این خسارت در وجود طالبان دیدیم. شما میبینید که از هر نوع پروپاگاندا و از هر نوع دسیسه علیه ویسا و یا علیه افرادی که قبلا گرفتار شدن و شکنجه شدن در زندان های اینا به اصطلاح رو نگشتند. شما میبینید اتهامات را که وارد میکنند اساسا بی بنیاد است و اصلا به عنوان یک عمل جرمی وصف جرمی نداره، تعریف جرمی نداره. بنان فکر میکنم طالبان در ابتدا قسمی که بسیار خواستن نشان بدن که تغییر کردن با شیوه های نسبتا آرامتر سرکوبگران مخالفین خود سرکوب کردن، ولی بعد از او وقتی که قدرت آیسته آیسته به دست گرفتن شما میده شیوه های بسیار متشدد رونا روی دست گرفتن. شما از شکنجه و گرفتاری دختران اعتراض کننده خبر دارین، شما از چندین قضیه که افرادی که صرف به خاطر یک توییت و یا یک پست فیسبوکی گرفتار شدن، شما از کشتن یک مرد افغان به نام نوید که از هلمند بود صرف به خاطر اینکه یک انتقاد کرده بود از رژیم طالبان گرفتار کشته شد. شما میبینید که روز به روز شیوه های از ناتونتر شده میره و میبینید که موچری اصلی خود پس برمیگرده. فکر میکنم که دلیل اصلی نواسرکوگری است که ماتیولا ویسا روایت اصلی طالبا رو چلنج میکرد، روایتی که طالبا با همکاری عمران خان و دیگر از سران حکومت پاکستان میخواست در مجامع بین‌المللی عام بسازه و بگه که اونا مخالف تعلیم دختران نیستن، ولی جزء از فرهنگ پشتوناست. ولی زمانی که ماتیولا ویسا با قریه افغانستان رفت، از پیر گرفته تا جوان، از خانم تا طفل، همشان طرفداری آموزش دخترها بودن، طالبا روایت خود در خطر
میدن. د سانسو سرګندونو معلوماتو ته په کاتو طالبان وایي چې ویسا نه قانون کرنی کولی ځکه معنی ول شوی دی. آیا د پوهنې ملاتړ نه قانون کرنه ده؟
اصلا دغه خبر په خپل ذات کې د خندا وړ ده. ځینې یو سیاست کې مقوله ده، وایي د ملتونو تراژیدي چې تر حد واړي په کمیډي اوړي. ځینې وخت سړی زه دا خبره اورم ماته خندا راځي. ناقانونی یعنی څه؟ ناقانونی مفهوم په هغه وادو کې په هغه ټولنه کې مطرح ده چې هلته قانون وي. طالبان کومه قانون لري؟ طالبان کله نظام لري؟ طالبان تر نن ورځې پورې نه اساسي قانون لري نه عادي قانون لري. افغانستان نن یو ځنګلي ټولنې ته ورته ده چې هلته هیڅوک نه پوهېږي کوم عمل جرمي ده او کوم عمل جرمي نه ده. وخت ستاسو قانون نه لري، تاسو اعمال تعریف کړي نه دي، تاسو څنګه کولی شئ دا وکړئ چې دا غیر قانوني ده؟ او که بیا راسي او فرض یو کوسئ تاسو قانون هم لري، پوهنې ته کار کول دي، عامه پوهاوی لوړول د افرادو د اساسي حقونو دپاره کار دا د نړۍ په هیڅ قانون کې ولو تاسې هغه دیکتاتوري ترینه رژیمونه ته ولاړ سئ لکه کوریا شمالي یا نور هیوادونو ته، هلته هم دا جرم نه ده. نو څنګه کولی شئ تاسې په دې باندې استناد وکړئ؟ زه فکر کوم چې هغه خبره سي په اصل کې باطل وي، اصلا بحث کول پر غلط لازم نه دي. طالبان قانون نه لري، سیاسي مطرح کې موږ یو چا غیر قانوني کړنې ترسره کړې دي. د طالبانو قانون د طالبانو د افرادو د قوماندانانو په سلیقو باندې د هر عمل جرمی او غیر جرمی تعریف او د جزا تعریف هم د دې سلیقو په اساس ده. بنا د ناقانونی مفهوم په افغانستان کې اوس وخت هیڅ معنا نه لري.
خب به نظرتان تاثیرات این اقدامات طالبان در دراز مدت چی خواهد بود و فکر میکنین که گام بعدی جامعه جهانی در برابر طالبان چی باید باشه؟
فکر میکنم که تاثیرات این اقدامات بر جانبه این اگر بررسی کنیم بر خود طالبان، فکر میکنم که به حد کافی این اقدامات عمر قدرتشان کوتاه میکنه و مردم خوشبینانه اگر ببینیم مردم آمادگی خود برخلاف طالبان آیسا ایسا آغاز میکنن که علیشان مبارزه کنن، بخاطر از اینکه اگر مردم از جنگ خسته شده بودن و میخواستن که مبارزه صلح‌آمیز کنن، دیدن که در مبارزه صلح‌آمیز هم اینا رو به عنوان اعمال غیر قانونی تعریف میکنن، دیگه مردم رای ندارن جز اینکه وقتی که حقوقشان برشان داده نمیشه، وقتی که باید برشان رای مبارزه صلح‌آمیز داده نمیشه، مردم مجبور هستن قیام کنن. و از طرف دیگه اگر
میرمان صالحی، تاسو در روان وضعیت څخه د وټرو حلارت څه ګڼئ؟
زه فکر کوم د د د د طالبانو بیرته ګرځیدل له ټول پالیسي او تصامیمونو سیاغه د د د خلکو د حقوقو د اساسي حقوقو پر خلاف بیرته ګرځیدل د دای وزنې لار ده کدی غواړي چې په قدرت کې پاتې شي. غیر له دې نه زه فکر کوم چې قدرت عمر ډیر لنډ او نن که تاسو د افغان مېرمنې ماشوم سپینګیری له ټول نه پوښتنه کوي دی ناراضه دي. تاسو نن ورځ ګورئ چې که یو سروې بې طرفه سروې، زه فکر کوم چې لس سلنه کسان د طالبان د اوسني رژیم نه رضایت ونه لري. نو زه فکر کوم یوازنه کار ده طالبان باید بیرته
وګوري. مګر زه وایم چې خلک ملاتړ دي ولس ورسره ولاړ دي.
مو یو وصل لرس و هر څوک د ځان وکیل کې دایسي او هر څوک د ځان قاضي نشو کېده. هیڅ څوک نشو کولی پر خپل ګټه باندې قضاوات وکړي زده اسیم، بلکې دا قضاوات باید یو به طرفه کس یا به طرفه اورګانو کې. نو د موږ اداګانې د موږ په باره کې او د وسې طالبان اداګانې طالبان باره کې اسن صداقت نه لري، دا صرف یو اداد او دا یو موږ د اصل په توګه نه سو منل. هغه وخت چې یو به طرفه سروې د افغانانو په منځ کې وشي، هغه وخت موږ ویل چې ولا رضایت له رژیم نسته یا نسته، ولی دا اوسنۍ کړنې خو چې د اوسنۍ د دې جبري ورکوونې د دې شکنجي او د رقم د خلکو د خلې دب کول دا ښکاروي چې د خلک ناراضه دي. او تاسو په ښکاره توګه وینئ چې خلک په ښکاره توګه ولاو چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل اعتراض د دې کړنو په قبال کې ښکاري.
بله. خب خانم صالحی، به نظرتان وضعیت که فعلا در افغانستان جریان داره و زنان با محدودیت های زیاد مواجه هستند، چی فکر میکنین با در نظر داشت موقفی که جامعه جهانی اختیار کرده، زنان افغان میتونن در این مبارزه خود موفق شوند؟
به نظر من یگانه قشری که صدای رسا داشتن در ظرف 19 ماه گذشته زنان افغان بودن و تا حد من مبارزه تا از اینا را موفق به خاطر میپندارم که صدایشان همیشه رسا بوده، چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان. فکر میکنم این بار اگر در افغانستان تغییر میه، تغییر باید تغییر از آدرس زنان باشه و با این مبارزاتش ما فکر میکنم که بیشتر ما نباید چشم امید ما به طرف جامعه جهانی باشه، به خاطر جامعه جهانی چیزی که در دست داشت انجام داد، از تعذیرات گرفته تا آدم شناختن و تا ممنوعیت سفر. بنان ما فکر میکنم که این بار چشم امید ما بیشتر برابر به خود ما باید باشه و هر تغییری را که خود ما میخواهیم آغازگرش باید خود ما باشه.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مخکنی کبشتنه شبنم صالحی، ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضور سن.
قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې سره زموږ همکار عبدالقادر مشرف ملمدې په افغانستان کې د کرکټ او په مجموع کې د افغانستان د ورستې او بریا په اړه به سره بحث وکړو.
بله، خیلی خوش اومدین آقای مشرف برنامه.
البته یو خبر لرو په تاسو را ګرځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ دوی یو د افغانستان په ګټه پای ته ورسیده. په شارجه کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبه په ورستۍ لوبه کې افغان کپتان راشد خان په چاو ګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. راشد خان ممکن کوکولای شي دغه بریا ترلاسه کړي، خو د ورستلو به نتیجه بل څه و.
بله ممکن است که البته گفتم میتونیم که راشد خان ممکن به این باور بود که مانند دو دیدار قبلی این بار هم تیم پاکستان را با دوش کم از میدان حذف کنه، اما تیم پاکستان در 20 اور تعیین شد و باز هم از دست دادن 7 بازیکن تقریبا 183 دوش را برای ملی پوشان افغان هدف قرار دادن. ملی پوشان افغانستان موفق به کسب این هدف نگردیدن و با کسب 116 دوش دیدار را واگذار کردن.
ډیر د فخر زده از کپتان چې دا سیریز ګټل د پاکستان لوبډلې څخه ډیر د ویار زده او دا ستاسو مینا او ستاسو محبت او زموږ د ټولو لوبغاړو مهنت ان شاء الله په دې هیله چې انده کې هم خپل دواګانو کې یاد وساتې موږ کوشش یې چې وزلی
پر کې ټول افغانستان غور ملت ته وایم واقعن چې ډیر زیات خوشاله زده د یو فل ممبر ټیم د سیریز ګټل او ان شاء الله بس موږ کوشش هم دا چې رحمان میچ ته وګټو چې 3 صفر ته میچ وګټو تاسو د وګانو کې یاد ساتي او بیا دې ټول ته ورته دا ستر بریا مبارکي ویو او څنګه چې همیشه خپل تلان په دواګانو کې یاد ساتري دا سه همیشه په دواګانو کې یاد ساتي او دا خوشحالي ټول خپل خوشحالي باندې ومنځي او بس بیا دې زموږ طرف ټول هیوادوالو ته ډیر ډیر مبارکي.
قدرمنو لیدونکو بیا هم په خره غلې په خبرونه کې به موږ سره زموږ همکار عبدالقدیم مشرف یو په دې موضوع د البته د افغانستان کرکټ په اړه به سره بحث وکړو. مشرف صاحب ډیر خره غلې است د پاکستان د سیریز ګټلو اهمیت په څه کې د ساس په نظر؟
سلام به شما و همه بینندگان که همیکنون ما را تماشا میکنن. ببینن فیضی صاحب، شما صحبتهای خود راشد خان هم شنیدن همیکنون که بر اهمیت ای پیروزی صحبت کرد. من به عنوان یک ورزشکار سه نکته را در اینجا میخوایم برجسته بکنم. نکته اولی بود که یک فصل جدید در کتاب پیروزی ها و باخت های تیم ملی کرکت افغانستان با ای پیروزی باز شد و در حقیقت تلسم را که تلسم شکست ناپذیری را که پاکستان در برابر افغانستان داشت بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان او را شکستاندن. در چند بازی دیگه بازی بسیار زیاد نزدیک شده بود و با یک تفاوت بسیار اندک افغانستان و تیم پاکستان بازی را باخته بودند، ولی بالاخره این تلسم شکست. نکته دوم را که میشه رویش صحبت کردی که برای خود بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان یک انگیزه ایجاد شد، یک باور ایجاد شد که اونا میتونن اینقدر توانمندی در ازشان ایجاد شده که اونا میتونن یک تیم کرکت را که زمان قهرمانی جام جهانی کرکت از آن خود کرده و چند بار هم تا سطح نهایی رقابت ها رسیده او را میتونن که شکست بدن، یک بار نه بلکه دو بار و با یک تفاوت بسیار چشمگیر که نمیشه دو بگن که این تیم به اساس چانس برنده شد. و نکته سوم را که میخوام در اینجا بگم اینه که یک دلیل برای شور و شعف مردم افغانستان ایجاد کرد با توجه به وضعیتی که فیلیاس هواداران کرکت و هواداران ورزش در کل از این پیروزی استقبال کردند و یک فرصت برشان پیدا شد تا لحظات را به شادی و سرور بگذرانند.
خب آقای مشرف، بیاین از این صحبت بکنین که با این برد که افغانستان داشت چی فکر میکنین؟ چقدر مسئولیتش فعلا بیشتر شده؟
مسئولیت بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان بسیار زیاد بلند رفت از دو لحاظ. یکی که میگن در ورزش یک اصطلاح نانوشته است، میگن که قهرمان شدن آسان است، قهرمان ماندن دشوار است. من فکر میکنم که این پیروزی اونم قدر که انگیزه داد، اونم قدر که تیم ملی کرکت افغانستان باورش بلند برد، اونم قدر زیاد بار مسئولیت روی شانه هایشان ایجاد کرد تا در رقابت های بعدی که با پاکستان مواجه میشه و با تیم های همتراز پاکستان مواجه میشه، مثل هند، مثل آفریقای جنوبی، مثل انگلستان، مثل استرالیا، اینا بتونن از خود همچی یک کارکردگی را نشان بدن و اون تیم ها را به این فکر وا بدارن که افغانستان میتونه اونا را شکست بده. نکته دومی است که مسئولیت دومی که به دوش ازنایی است که تیم های دیگر در برابر خود هوشدار ساختن. اگر در گذشته تیم های بزرگ دنیا میترسید از افغانستان که مبادا در برابر افغانستان اینا شکست بخورن و اونامو سابقه شان متضرر شه، شوه، ولی اکنون به این باور رسیدن که نه، تیم ملی کرکت افغانستان میتونه که اینا را شکست بده و از این خاطر تیم ملی کرکت افغانستان باید هوشدارتر، آماده‌تر و با برنامه‌ریزی بیشتر به مسابقات تیم ها بره.
بشف سب ساسو دی سرګندون ته پکاتو یو څو وخت مخکې د استرالیا د کرکټ لوبډلې افغانستان کې د خزو د وضعیت پاړیا په مرمنو باندې د بندیز لکبل افغانستان سره خپل لوبې وزنډولې. اوس فکر کوي چې نور هیوادونه به بیرته رامات شي و به کولی شي افغانستان سره لوبې وکړي که څنګه؟
اگر راست شه بگویم صادقانه پاسخ از این سوالتان دشوار است، بخاطر از اینکه نمیشه از او تیم ها نمایندگی کرد، چرا که دلیل که تیم استرالیا رقابت خود با افغانستان لغو کرد و دلیلش عدم حضور یا عدم اجازه دخترها به میدان های ورزشی بود. با توجه به پالیسی که فعلا در افغانستان حاکم است، چی در فوتبال، چی در کرکت، چی در سایر ورزش ها، حتی در ورزش کلاب های عادی ورزشی زنانه حاکم است، من فکر میکنم که تصمیم به دوش کشورهای میزبان خواهد ارتباط داشته باشه که اونا آیا میتونن روی حضور یا روی رویارویی با تیم ملی کرکت افغانستان تجدید نظر بکنن یا نه. ولی از آدرس بورد کرکت افغانستان من فکر میکنم که اونا باید بیشتر روابط گفتاری و گفتمان خود با بوردهای کرکت جهان بیشتر بسازن تا اونا را قانع بسازن که اگر شرایط در افغانستان همچی یک وضعیت است، نباید تیم ملی کرکت افغانستان با این سطح که فعلا رسیده قربانی همچو وضعیت شوه و از میادین سبز کرکت به دور بانن. من فکر میکنم در اینجا بیشتر مسئولیت به دوش برد کرکت افغانستان است تا بتانند تیم های بیرونی را اینا خانه بسازن.
بشرف صدر کرکت پا اصطلاح که در کرکت دیپلماسی چه ورتا وایی تاسو هم پامده نظر استه چی که افغانستان و کولشی در کرکت دیپلماسی خق پیاوری کنی و کولشی در هوادون سر خلوبه وکی؟
بدون شک من به می باور هستم. به عنوان یک ورزشکار من خودم در سطوح مختلف تیم فوتبال بازی کردیم، فکر میکنم اگر بتونه یک فدراسیون دیپلماسی خوب را پیش ببره، باورها و دستاوردهای خود بیشتر برای تیم‌های بیرونی بکشه، من فکر میکنم که در همچین شرایط میتونه که موفق بشه.
بله، خب به نظرتان در آینده‌ای نزدیک تیم ملی کرکت افغانستان با کدام کشورها رقابت خواهند داشت و امسال آیا کدام رقابت دیگر هم برنامه‌ریزی شده تا به حال یا خیر؟
تا جایی که از بورد کرکت افغانستان برمیآید، اینا تلاش دارن تا با تیم‌های مثل تیم ملی کرکت پاکستان که در تراز از اینا قرار داره رقابت‌های را برنامه ریزی بکنن. تا جایی که من آگاهی دارم، تیم بورد کرکت افغانستان تلاش داره تا در ماه جون یا هم جولای با پاکستان یک سیریز 50 اووره را راه‌اندازی بکنه. یک خبر خوب است اگر تیم ملی کرکت افغانستان بتونه در این سطح آمادگی خود نشان بتن و پاکستان هم، من فکر میکنم پاکستان در این حساب آماده خواهد بود، به خاطر ازی که در هر حال تلاش داره که یه سیریز بر افغانستان باخته، باید سیریز پس دوباره یک سیریز بزودی از آن خود بکنه تا از زیر بار گفته های مبصرین خود کرکت پاکستان به دور بیایم. ولی من فکر میکنم که اگر بتانند با تیم های مختلف آنچنانی که پیشتر گفتم، مثل استرالیا، مثل هند، مثل انگلستان، آفریقای جنوبی و همچو تیم ها به امروز نو صحبت های بگیره و شرایط برای برگزاری از این رقابت ها حیا بسازه کار بسیار نیک خواهد.
دیر زیاد تمانه نماشرف سبزی و یادوانا کم چه در افغانستان لپر نور نریوال لوبی هم را رواندی چه پاقی که اسی کپ هم شامل ده چه افغانستان با او که ولشی اقی لوبی تلار شی. دیر زیاد تمانه نبیا هم
یک جان تشکر از اینکه حضور پیدا کردین و در مورد تازه ترین اخبار کرکت هم معلومات دادیم.
بله. قدرمن دوستانو د خبرونه هم په سوشل بوکی پایت رسیدګي تاسو له ملتيار ډیر زیات مننه.
بله،
بیا خې چره.
خب برنامه ما قسمه که آقای فیضی گفتن در همین جا به پایان میرسه تا هفته بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم شما را به الله پاک میسپاریم. We'll be right back.